د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسوه په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو او همداسې به تاسو د خبرونې په دوه نیمه کې د مشال ریډیو اونیس پروګرام جمهوریت هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي.
تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه د پارلماني مشرانو غونډه روانه ده. د هند او پاکستان بهرنو چارو سکرتارانو ترمنځ نن کېدونکو خبري ځنډول شوې دي او د امریکا بهرنو چارو وزیر وای د ریاض او تهران په کړکیچ کې له سعودي عرب سره ولاړ دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره غونډه کوي او دا غونډه لا تر اوسه پورې روانه ده. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټه یو غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال لړی توکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وای او ورته به د اقتصادي لار برخو په اړه معلومات ورکوي. د پاکستان شاوخوا ټول لوی ګوندونه پر وفاقي حکومت د اقتصادي لار له خیبر پختونخوا او بلوچستان پنجاب ته د اړولو تور پوري کوي چې حکومت یې ردوي. په خبر کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر غوادر اقتصادي لار په اړه دې ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو غړي ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال اړی ته ویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا او بلوچستانه تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. دا سازمانونو ځینې زده کوونکو تور پورې کړه چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته بدل کړل شوې ده. خو د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لار یې پنجاب ته نه ده اړولې بلکې لومړی به د لار غربي برخه جوړوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایان وکاس اسوروپ تیره ورځ د اعلان تر هغه وروسته وکړو چې د جنوري په دوه منیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چار شنبې په ورځ د نوې ډیلي خوشحالولو او آرامولو هڅو په لټ کې د جشن محمد ډلې ځینو وسلوالو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان ته ویل د خبرو نوې نیټه به زر اعلان کړي خو البته مشخصه نیټه یې ونه ښوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول او دا ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړي او ژر به سره ویني. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو کې محتاط د احتیاط نه ډکه څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا وکتل او ورته ویل چې د حکومت روانه اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړ چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان او چین امریکا استازی په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وای امریکا نن سلور جنگی ای نهشتم الوتکې افغان حکومت ته سپاري. دا خبره د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
چار تیاره ای بیستونو بالی ثابت ماری بوی سال بطا تیارات جنگی سال
دیوائی چلور ای نهوشت الوتکی چه هیلیکاپتر ندی بلکه جنگی الوتکی دی دا ده کابل هوایی دگر تا انتقالی کی.
تیره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا کانګرس لوی پلاوی سره لیدو پر مهال له هغوی د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د مرستو غوښتنه کړې وه. څو ورځې مخکې هند افغانستان ته څلور جنگی هیلیکاپټرې هم ورکړې وې. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته ویل دوی د شام بحران هوارې ته پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزو سره مخامخ دي.
We are in complete agreement about the need to
مش موافق یو چې په سوریه کې دروان بحران د حل اړتیا ده. مش په حقوقستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او کوسیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردویو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي، لکه څنګه چې ولسمشر اوباما ویل امریکا بل خپل متحدانو سره ولاړوي.
کیری ویل د منځنی ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. د سعودي عرب اتورونه یادونه وکړه چې وای ایران د فارس خلیج په ګلودو کې د شیاګانو نارامې ته لمن وهي. وروستۍ خبر، اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي هیواد یې یوازې په دې شرط کرایمیا ته د برېښنا یا بجلی بیا بحالولو ته تیار دی چې له روسیې سره تړل شوې دا ټاپو وزمه سیمه بیا له اوکراین سره یو ځای شي. نوموړي تېره ورځ خپل کلنۍ خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویل دوی هغې کرایمیا ته د بجلی بحالولو ته تیار دي چې اوکراینی سیمه ده. د ویل ک کرایمیا برېښنا غواړي نو ورته ورکولی شي، که نه نو دوی به په کرایمیا کې د اوکراین خپلواکۍ تر بحالېدو انتظار باسي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه، او اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به یې اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسیو بیې، یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ پنځلس پیسې اخیستل کېږي او په 1.45 روپۍ 55 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ 55 پیسې او په 1.55 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 99 پیسې او په 29 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 45 پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس ته موسم حال، د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیمځای کې به وریځې خورې وي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 8 بنو کې 3 او 9 او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مهال د کاشغر ګوادر لار په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. په پېښور کې د درو سیمو اوسیدونکو د ډي ایچ ای په نوم د ودانیو جوړولو پروژې لپاره د خپل مځکو له پرېښودو انکار کړی دی.
شاهه اورېګې دې ډېر دې سپرسنګ د سره تیر دی، خبر درې در کومه په سپرسنګ کې سودا مکا او زنه خرڅوم مکا.
د کبالي سیمو کالجونو استادان وایي حکومت ورسره توپیری او ناروا چلند کوي.
گرمی چھٹی نے تنخواہ دا اغم زمنگ نشدا خو یو دیڑی شولا تعلیم ابتا خلکو پورا دا خندا شولا.
او د افغانستان د ننګرهار چارواکو د مزکو نیوکو نیونکو پر ضد اقدامات پیل کړی دي.
25 هکتار ازمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی وو بیا ورسته د غڅه تعمیرونو پر شروع کړی وو، یو مهم کس دا و نیولې دی.
د دې تر څنګ یو شمېر نو ریپورتونو شننو او 19 پروګرام جمهوریت لپاره لمشال ریډیو سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر ګوادر اقتصادي لار پاړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکوي. د خبرنن د اقتصادي لار پاړه د پارلماني کمیټي وغړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وکړه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل پر تفصیل وړاندې کوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهدارې د پاره جوړ کړی شوی پارلماني کمیټې یو غړي شاجی ګل افریدی وینا وه. په یاد منصوبه پرون د زیارت په ورځ د چیرمین مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې پکې ویل شوی وو د غلړ کې ټولې ګیلې او اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوې دي او هغه په خپله نن د جمعې په ورځ ټولو پارلماني لیډرانو سره ویني. د وینا وه
پیک په حواله باندې زموږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال هم کې خواجه صاد رفیق هم حسن اقبال په سی پیک باندې بریفینګ راکړو ور خواجه صاد رفیق په ایبل وان او په ریلوی چې کوم ریبلیټیشن دی ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زه دوه پر کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفینګ وو په میټینګ کې پرون دا ټول خبره ډیسکس شوه او فور فیسز کې به دا اکانومی کوریډور چې دا به ټول جوړیږي اوس خو صرف فیز 1 شوی دی چې په دا کې مین انرژي ده اور دویم پکې روډ دی او دریم پکې د ریلوی ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلیمانی لیډرانو سره د غونډې او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منسوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وړاندې کې خوې نو دوی
دا فورمول په تخار کې چې کوم ای پی سی او پاره کې دا فیصله کړې و چې وزیر اعظم زموږ نظر تر زره ټایم راکړي او زموږ تحفظات دې داغه په سلسله کې مین میټینګ دې زموږ په خیال خبره دوی چې کوم کین ریل خو زموږ او پکې سره ایستنې شته خو ایم ایل 1 ایم ایل 2 کې خو موږ یو نه دا بچتا ایم ایل 3 چې نه غا دا 2010 نه پښ بچتا هغه باندې عمل کیږي نه پز 2040 کې به پوره کیږي او کله به پوره کیږي هغه وخت کې څه حالات یې سب پته لګي هغه موږ سره ویل نه شو کوم پور چې سړک خبره موږ خو غواړو چې مغربي روس چې ټول کې مخ ته راځي
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پېښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندي زغونډې او لاریونونه هم وستې شوې دي او د روستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانه لخوا هم یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت د پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت د کاشغر ګوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو ژغ کړی دی. د زده کوونکو تیر ورځ په یوه غونډه کې مشال ریډیو ته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کاله بشپړیږي او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به اړتیا لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. شبیر احمد جان رپورټ لري.
د کونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغې غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته، نو کدلته دا انډستری زونز او دا دومره دغه او چلی دا نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کام بچي بډیر په مخ دا پتره کې روان دی.
دا غونډه کې برخه خستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی چې زمونږ ان شاء الله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته به وایي چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبا ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبا پسماندی یا خوارې نو مونږ به خوارو. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته ویل
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس او یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچرې داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته د www.mashalradio.com. د کابل سیمو د پارا سیاسي ګوندونو اتحاد در روانو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او د جماعت اسلامي زرنور اپریدی د کابل سیمو اتحاد ستر سیکرټری منتخب شوی دی او دغه یو ژمنه هم کړې ده چې د کابل سیمو آئینی او قانوني حقوق لپاره به تر پخوا زیات فعالیت کوي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا سیاسی گندنو قبائلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسی خلق دی د فاټا د پاره اصلاحی کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبائلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت پر ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر او دا جماعت اسلامي زرنور افریدي ستر سکتر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدي وویل،
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړی سره د عدل یا انتظام یا مکینه نه اختیاراتی نیسی میه سزا مرکی او جیل ته ماچی او قانونو مته جوړی نو لکه دا سره سر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یوجمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شامل دو د پاره او افسیار قانون ختمولو د پاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراد یافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لگے دے قوم په خپل منځ کې جنگی، نو هغه کمیټې زمنګا بالکل په هغه آواز باندې اس قسمه سا عمل درآمد ونه کو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدي اویل پکار دا چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزی مشران د فاټا د پاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګا دا او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک تک نه منی نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور دا په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی، قانوني او سیاسي اصلاحاتو د پاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او ممن ایجنسی کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسی د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا ډی ایچ ای په نوم د ودانۍ جوړولو له پروژې اغېزمنېدونکو خلک وایي چې دوی به په هیڅ صورت خپلې مځکې او کورونه پرې نه ږدي. تېر ورځ د پښتونخوا ولسي تحریک په مرسته یو غونډه کې دوی وویل چې دوی به د خپلې مځکې په هر صورت دفاع کوي. نور تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې جوړېدونکو ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم د خارګوټي د اغېزمنکدونکو ولس لپاره پښتونخوا ولسي تحریک د یوې غونډې تابع کړې وه چې پکې د سپیرسنګ، شاهي او ریګي سیمو په لسګونو اوسېدونکو ګډون وکړو. د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې د ډی ایچ ای مرکزي او صوبایي حکومت څخه غوښتنه وشوه چې د یادو کلو د کار کروندې په مځکه باندې هاوسینګ سوسایټي جوړول غیر قانوني دي او باید د ډی ایچ ای خارګوټي بل چرته په شاړه مځکه جوړ کړی شي. د شاهي بالا یو سپینګری اوسېدونکي سید ګل باچا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
خبر کڑیا نہیں خبر کڑی زمبو ملکیت تے پلار نکب دلتا پیدا دے بور او پلار او اغین اب پریدو قبرون دلتا دی اجرے مشتا کورون مشتا اب سکو دا پریدو او دا انصاف دی.
د سپیرسنګ یو اوسېدونکي حاجی سلیم خان وایي چې دی په خپل مځکه کې کار کرونده کوي او همدا یې د خپلې کورنۍ پاللو یوازنۍ ذریعه ده.
شپاړه جربه ځمکه څنګه گزاره په هم ځداره کیږي، دې باندې موږ سلور کسان تقسیم یو، سلور سلور جربه رو رسیدلې ده. دا ځمکه هم موږ لاول په اله اسانه پریږدو نو او نه خرڅو، او ککل را باندې دې زور ورشول نو موږ بیا درمرګه پورې موږ ته ځان وړاندې کو، ځان په مړ کو ځمکه بیا دې شي.
د سپیرسنګ یو بل اوسېدونکي زیور خان د شیرونو په ژبه کې شال ریډیو ته وویل چې دی هم د ډی چې لپاره خپل مزکه ورکولو ته نه دی تیار.
زه دا یم کومګه غم نه کړ خبره ده نازکه او زه نه خرصو مزمکه پښتونه خبردار شه، د خو برا بیدار شه، د پلار نکدا نه خبر ده تا نشورکا او زه نه خرصو مزمکه او شاه اورګی دې ډیر دې سپرسنګ د سره تیر دې خبر در کومه پس پرسنګ کې سودا مکه او زنه خرسو مزمکا او زموږ زمکا د آبادا د نه چی غیر آبادا قانون کی راته پړی بیا مونږ سره سکا او زنه خرسو مزمکا
د غونډې د ګډونوالو ویناوه چې کچری د ریګی سپیرسنګ او شاهی پمزکا د ډیچې خارګوټي جوړ کړی شي نو ل یو لاک څخه زیاته آبادی به پکړه کول مجبور شي او د دغه اولس د کار کروندې په زرګونو جری بمزکا به هم ضایع شي دوه ورځې وړاندې صوبایي حکومت شاړی مزکی د کار کروندې جوګه جوړولو لپاره نوې پالیسی هم اعلان کړې ده زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د خبر پښتونخوا او کابلی سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکرۍ دی پخې کړل سي د استادانو تیر ورځ په پېښور کې د یو مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته ویل حکومت دوی ته د اوړي د رخصتیو پر وخت تنخواه هم نه ورکوي غلام غوث له دوی سره غږېدل یو دا رپورټ برابر کړی دی
په پېښور کې د زیارت پورس د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو ځنی استادانو د خپل وختنو په لړ کې مظاهره او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې دا غوي اته سوه ملګرو ته د ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کیږي او حکومت دی د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي
دوی یو بل ظالمانه پالیسی موږ سره دا کړی ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه د اغم زمنګ نشدا خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ایچ ڈی پورې چې کوم دی کسان 21 22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن وکي هغه باوجود هم دوی ریګولرایز کوي نه نو دا کوم دی د یو تعلیم یافته سړی تزهیک دی بیزتی دا دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کاندیډیټ ټیسټ ور کړی دی او 800 پکې چې کوم دی 830 لک بګ دی نه ویډر سره چې کوم دی پکې شوی دی دوی اغم چې کوم دی پرمننت کوي نه
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکي یو استادی ریپتناز مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې دا غوي 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکرۍ ته مستقل حیثیت نه دی ورکړي
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږه پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ څلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا یم ایجنسیانو مې په ژوندګي کې نو لیدلې نو اوس می ولی دلې نه بجلیش ته نو بش ته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت رو او مونږ نه دینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جون آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو لک
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د کابل سیمې خبر باړې ته ستنسوي کډوال وای په سیمه کې بیلابیل ناروغي خبرې سوې دي د دوی په وینا حکومتي اچ آر واکې دي د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي فرهاد شنوار ریپورت لري
د خیبر جنسی باړې تاستان شوی کډوال وای هلته و بای مرزونه مخ په خوري دو دی شنن سبای په زیاتر مشومانو کې د لشمینیا ناروغي خوره شوې ده دوی وای باړې تاستان شول خود صحت سانتیاوی نه لري او حکومت لپکار ده چې د دغه و بای ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي او د صحت بنیادی مرکزونه ورته فعال کړي په دې حق له د باړې کمرخیل سیمې او مشر خیال متشا ردای مشال ریډیو توای
کمرشل بوزګړو ته وی دا د ډېر لری پرتاو د بورینا تقریبا د کوسیلنا 80 کیلومتر لری پرتاو لوکادو او په دغه کې کمه کړه چې واپس تلیری پاکي مریضونو لا مطلب چې دومره ډیوت مشکلات چې مو په خپل ولې دل داسې مسومان سره هو اصل چې له خپل په پولیسو او په دښتو باندې لشمینیا ته وی او ملیریا دومره ډیوت بیماری وو پکې
او د باډی ملک دین خیل یو تن عبد الواحد پردی په دی اړه وای
او د تروسه پورې حکومت تر طرفه کی رئیس داسې پروګرام نه شوی چې هغه یا وبائی مرزونه دی یا لکه ملیریا شو یا هیز کولرا شو هیز شو یا نور داسې ازینو د دې ایست بندوبست لا فیرال زموږ په علاقې کې نشته دی څنګه لپاره د صحت نک سہولت هم نشته دی
په باړه کې د وبائی ناروغي د مخنیوي او هلته د صحت مرکزونو د بیا بحالې په حق له مشکله د یاد سیمینا سېنېټر مومن خان پر دې سره رابطه وکړه نو دوی وویل
سرجن سلمون په دې باندې خبره وکړه چې تاسو پوری سر باندې دې هغه څه دارو کوشي او دې پولیس ور باندې اقدامات دې ده پر وشي خلکو له سہولت ملو شي او د بیماری کنټرول شي په مکوونه دا خو کوم نوی ویلم دی حکومت خپل ذمہواری دي چې کوم علاقے لا کوم خلک درومي کوم کډوال درومي بنیادی شونه د صحت ولا اسپیټال شو د شکلونه شو دا خو ضروري شونه دي چې مخکې نه فعال شي او هغه لپاره تیاری وشي
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې یو د مدپس امنیتی ځواکونو د غسیما تر خپل واک لاندې راوستي دا او زیاتره بیکوره شوی خلک ورته ستانه شوی دی او دلته به ډیر زر د بیا بحاله کارونه پیل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغ جوړې بهیر په اړه متاتانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغان پارلمان او سولې شورا له درو پلاوي سره لګه د کاته وکړل. فرشته جلالزی پر رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري، چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارکیلا ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډیر ښه موقف کې دی.
نو سره خبرې شروع کیږي نو د افغانستان د ټولو نپوي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوالو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی سو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هیڅ قانون د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف باندې نه جوړیږي. نن زموږ د وسلوالو مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډیره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیدلی سو چې د هغوی لپاره د جګړې د دوام بیا کوم دلیل نه شي پیدا کېدلی، الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې د دوی لپاره تضمین کیږي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد په مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړي دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به راتلونکي دوشنبه په ورځ د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمي غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه د شوزو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري.
د ننګرهار ولایتي امنیتي چارواکي وایي د دولتي مځکو نیونکو پر ضد ګامونه پورته کړي. د لغ وروسته د افغان ولسمشر د دې امر وکړ. باز محمد عبید پر نور حال راکوي.
ننګرهار یو لهغه ولایتونو څخه دی چې پراخه زراعتي ځمکې او ورشوګانې لري چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په زرګونه سرکاري ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. د تیر یکشنبه په ورځ چې د افغانستان ولسمشر ننګرهار ته په سفر راغلی و، ولسونو سره په ځانګړو ناستو کې ورته له نورو ستونزو د یادولو تر څنګ د سرکاري ځمکو د غصب موضوع هم یاده شوې وه. چې ولسمشر د غونډې په دوران کې د ننګرهار په امنیه قومندان غږ وکړ چې غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ویلي وو
مقمندان صاحب د امنیت هدایت ورکړی، شیرزاد صاحب زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله.
د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې دوی د ولسمشر له غوښتنو سره سم د غاصبینو په نیولو لاس پورې کړی دی.
موږ ډېر جدي اقدام کړی دی. د جناب جلالت ما په رئیس جمهور امر مو د تطبیق په حال کې دی. 15 هکتاره ځمکه چې غاصبینو مخکې قرارداد کړی و، بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي و. یو مهم کس د غو نیولی دی او یو بل ډېر غټ مهم غاصب په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیوم کال کې غصب کړی و، هغه هم نیولی دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی د ولایتي ادارې د دغه اقدام ستاینه کوي او وایي چې دوی به د غاصبینو په نیولو کې ولایتي اداره ناغېړې ته پری نګدي.
هغه کسان چې واقعي غاصبین دي د هغې خلکو په نیولو مو ډېر کلک ټینګار وکړو. موږ به دا ورسره تعقیبوو. په ولسوالۍ په ولسوالۍ موږ ورسره د دې وعده وکړه چې که د ولایت استازي د ولایتي شورا د ولسونو استازي به هم هم ور سره وی دا ټوله لړۍ به تعقیبیږي په شفاف ډول باندې، نه دا چې یو چا خپل کور د پاره یو بیسوځه نیولې وی هغه نیول کیږي دا غي نوم بدیږي او چا چې سونه جری به زورونه جری به زمکه خرڅه کړي دا په خپل ځای باندې پاتې وی.
د ذکر ورده چې د ننګرهار د عدلی ریاست د ارقام مطابق په ننګرهار کې سباندی 2000 جری به زمکه غصب شوی چې په زنوې خارګوټي او حتی کلی هم جوړ شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پېښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوله ګلایا څخه د خبرونو لنډیز اورو. دا پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ کې نن د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره غونډه روانه ده. دا خبره نن د اقتصادي لار په اړه د پارلماني کمیټې یو غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال لړی ته وکړه. د ویل وزیر اعظم به د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو اندېښنو ته جواب وای. په پېښور کې یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه دي خپل ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیر ورځ په پېښور کې د غونډې پر مهال مشال اړتیا ویل که وفاقي حکومت دا لاره له خیبر پختونخوا او بلوچستان تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بارونو چارو وزارت ویان وکاس سروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړو چې د جنوري په 2 منیټه پاکستان میشي تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایی فوجي اډې مرګونې برید وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د حکومت د رواني ونې په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. دا افغانستان دفاع وزارت وای امریکا نن سلور جنگی ای نهشتم البتکه افغان حکومت ته سپاری. دا خبره د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری تیر ما خام مشال اړتیا وکړه. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري سعودي عرب سره ولاړ دي. خټنګاری وکړه چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. او اوکراینی ولسمشر پترو پورشونکو ویلي هیواد یې یوازې په دې شرط کرایمیا ته د برېښنا یا بجلی بیا به حالولو ته تیار دي چې له روسیې سره تړل شوي دا ټاپو وزمه سیمه بیا له اوکراین سره یو ځای شي. خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګلایا وړاندې کوله. وزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې څه خپاره کړې دي. رابعه کرم خان لوستې دي.
وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکي ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دی. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول له پامه غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي، ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو ځلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې ځلې هم دغه شان دوامداره تکیدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوزي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړي شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمہوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشورولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اوروبا، هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. درې اخري کلي کې چې د منطقه د ترهګرۍ نه پاکول لپاره ټول اړوند ملکونو ته پتاون کول پکار وي او د کومک دنه کول سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نشي. اج رسپانه خپل درې کلي کې چې د پیښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړ. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پښتونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي خو د دې باوجود صبح کې 14 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې سمودې راسي د خیبر پښتونخوا حالات د خصوصي مراعات او سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس لوډ شیډنګ په شان د بجلی هم روان دي، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره ده چې خیبر پښتونخوا د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای فارم پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلی ل 2014 کال په دسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال بری دروسته د سختدرزي په اړه د پاکستان په دولتي تګلارې کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زدکونکو او استادان له لامنه یو ښکار دي. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسلي استوي. د دواړو لیکر مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلی په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 838 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجلل کی چې د لړکی حکومت د ترهګری خلاف قامی اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو، نو پر رسنیو کې د دغه پیښه نه د متاثر شوی زده کوونکو استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلي چې پکې د دغه متاثرینو د ځانی مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر سبا وجود د قبایلی سیمو د زده کوونکو استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغه سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقيقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکی یې په شام کې هوایي بریدونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او د اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي په د سعودي عرب پر سفارت ورننوتل، چې تر هغه وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې. فرشته جلالزی نور حال کوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران ژغ وکړ چې خپل لانجې د ډیپلوماسي په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په هواد کې د شیعاګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو ژغ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېری مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېری لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي. داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماټانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شایي د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنگیږي. لیکنه وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپاین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دی. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجله په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړې چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامی دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګاندا خپروي. مجللی کی لدغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړی کې دودا. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورت لمخې داعش د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې په 15 کې فعال ده. خو مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپل خبره کانی کړي. مجللی کی داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو تا ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړي. د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلواله ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجللی کی د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلواله ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران لسیمو د القاعده نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداری ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعده ملاتړ ترلاسه کړي. خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعده نه د بیلوشو او نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کی تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
د بشری حقوقو څار نړیوالې ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجر ځواک چاپی او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستي محدودیتونو ته کتنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سی شنبه یا نه په سهار چاپی د خبریال په نشکولو لپاره نه وي، بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړي وو. پامیر ساحل تفصیل وړاندې کوي.
د چهارشنبه یا شروع پر ماښام د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپا د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبریالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبه یا نهې پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر برډ اډمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبریال کور تلاشي پارون کې، خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر ضد د اقداماتو وروستۍ پیښه ده. دی وایي د خبریال کور تلاشۍ په ځواب کې د حکومت بخښنه کافي نه ده، بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو ویرولو په اړه دی د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنوري 12 پر سهار پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې د کور تلاشي کول غواړي، خو د تلاشۍ اسنادو لوړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخښنه وغوښته او د خبریال پر کور یې د چاپ پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبه پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نخه کول نه غوښتل، بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای بحریه ټاون او نیلور فیکټری سیمو کې شاوخوا 300 کورونه تلاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کار یې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی وو. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویراونو، حملو، تښتونو او گرفتاری او بندي کولو په څیر خندونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقیتا په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلی ول چې د نامساعدو حالاتو له کبله نور د لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټابلیشمنت انتقاد کوي. هیومن رائټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خبرې شوې ضابطه کې ویلي ول چې لخپلو خبرونو او خبرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیه یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رائټس واچ د اداري یو مشر برډ ایډمز لخلي زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې داوی پورې خندیده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې د بیان پاړه څنګه دی ویلي.
تاسو موږ غل مشال ریډیو او یو سم د خبرونی په پای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونی کوربا پامیر ساحل دی. دا چې په دې خبرونی کې پر څه بحث کیږي راځي چې لاغت خې وورو.
د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه ته ویل کیږي؟ له چین سره د کاشغر گوادر لار پاړه د پاکستان حکومت اول مفاهمتي لیک کله لاسلیک کړی وو. له بیجنګ سره د اسلام آباد له مفاهمتي لیک سره سم دا لار له کومو ځایونو تر تیرېدو وروسته تر گوادره غځول کېده. په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه ولې ګڼي چې دا لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول شوی. د ډسمبر پر 13 نیټه په ژوب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کومې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره سیډل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال د ډسمبر پر 13 د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د یوې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. تر دې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهری ل خپل ټاکنې سره سم صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویلی ول چې وزیر اعظم به د ډسمبر پر 13 په ژوب کې د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. کله چې د دې لوی لار پرانیسته وشوه نو په پاکستان کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل دا د غربي برخې پرانیسته نه و بلکې د یو ساده سړک پراخولو کار و. په یعنې وخت کې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم پر وفاقي حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصادي لار په اړه تیر کال په می میاشت کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او دا چې دا لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. تر دې وروسته د جنوري پر 10 په پېښور او د جنوري پر 13 په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې وشوې چې پکې د پاکستان شاوخوا ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. په دې غونډو کې هم پر پاکستانی حکومت ټینګار وشو چې د لار په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. دې پرمختګونو ته کاتو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې درې لوی موضوعات څېړو. لومړی به دا معلومه کړو چې د کاشغر گوادر یا چین پاکستان اقتصادي لار څه ته وایي. بیا پر دې وغږیږو چې د ډسمبر پر 13 نیټه په ژوب کې چې وزیر اعظم د لوی لار پراخولو پروژه پرانیسته نو آیا هغه د دې لار غربي برخه وه او کنه. دریم به په خبرونه کې واورو چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د دې لوی پروژې په اړه څه اندېښنې لري او څه کول غواړي. نو لومړی د چین پاکستان اقتصادي لار درپیژنو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوري پر 11 په اسلام آباد کې له چینایي پانګونکو سره تر لیدو وروسته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار د عربونو ډالرو یو شمېر پروژو مجموعه ده چې د سیمې اقتصادي حالت به بدل کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي لدې لوی پروژې به ټول پاکستان ته ګټه ورسي او دا چې دا اقتصادي لار د پاکستان ټولو صوبو په ځانګړي ډول تر ټولو وروسته پاتې هغو یعنی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د پرمختیا موقع برابروي. د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل وپاڼه یو برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکونو کې ویلي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وپاڼه وایي دا د 46 ارب امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه مشال راډیو ته وویل دا پروژه یوازې د سړک جوړولو نوم نه دی بلکې په دې کې نور ډیر شیان شامل دي.
دا یوازې د سړک جوړولو پروژه نه ده. د اقتصادي لار معنا دا ده چې د دې لار له جوړېدو سره به نوري فایبر غځیږي، ورسره به د اورګاډي پټلۍ جوړول کیږي او دا لار به چې له کومو سیمو تیریږي هلته به اقتصادي زونونه جوړول کیږي. د دې لار سړک باید شپږ کرښې ولري، نو دا د کوریډور یا اقتصادي لار ټول پیکیج دی.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژه په هغه ډول راپیژني لکه خورشید شاه چې بیان کړه.
اقتصادي کوریډور چې دا ټرین شامل دی، اقتصادی کلیو خارونه شامل دی پاره کې لوډ شیډنګ فری
د پاکستان نور ګوندونه لکه عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت علما اسلام فی قامی وطن ګوند او تحریک انصاف هم د اقتصادي لار پروژې و پراخه هغه بولی اوریدونکو همدا نظر د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون هم دی تر اوسه په دې باس کې په پاکستان کې هیڅ ګوند د اقتصادي لار تعارف یا پیژنګلوي په اړه هیڅ اختلاف نه لري اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې دا لار یې لخپل اصلي مسیره پنجاب ته اړولې او په دې ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان د دې پروژې د پانګونو لګټو بے برخې کول غواړي د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پیل په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری کړی وو او په دې لړ کې په 2012 زیږدیز کال کې د بیجینګ له چارواکو سره یو مفاهمتي لیک دستخط کړی وو
موږ په 2012 زیږدیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ په هغه وخت کې پخوانی ولسمشر زرداری صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي جوب تبزي بلډر اسماعیل خان به خیبر پختونخوا ته داخليږي او بیا به د ریخمو له لوی لار تر چین رسی نو دا لار د نور هغه پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده
خورشید شاه وای لګوادر تر کاشغره پورې د تګ لپاره نورې لارې هم جوړې دی شوې خو د پیپلز ګوند په خوانی حکومت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لار انتخاب کړه ځکه چې دا لنډه وا او ګټوره وا
لارې خډیر دي لکه لګوادر تر رتو ډیرو بیا سکر او لسکر بیا پر نوې جوړیدونکې موټر وی تلونکې لار بلاله کراچۍ او حیدرآباد تریدونکې لار هم کېدای شي نو لارې ډیر دي خو دا غوي فاصله یا اوږدواله زیات دي غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوچستانو لسیمو تیریږي نو کدا لار جوړ شي نو ورسره سیمه باباد شي ورسره به نه واز په لکونو خلکو ته کار پیدا شي بلکې ورسره جوړیدونکو اقتصادي زونونه به پاکستان ل افغانستان او بیا منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ جوګه کی
خورشید شاه وای د دې لار له پښتونخوا او بلوچستان د تیرولو بل لوی لامل دا و چې د پاکستان د ټولې ګټې 80% برخه سند پښتونخوا او بلوچستان پیدا کوي
پنجاب
کے پروژې بشپړولو لپاره به موږ پور هم اخلو نو چې قرض واخلو هغه به ټول یا 80% پنجاب نه پرې کوي هغه به د پاکستان له بجټ ورکول کیږي د ټولو 400 پیسہ ده د پاکستان د ټولې ملي ګټې 80% سند بلوچستان او خیبر پختونخوا پیدا کوي نور ګټه پنجاب پیدا کوي نو چې کله قرضه واپسو نو هغه به د پاکستان په کچور کول کیږي یوازې پنجاب یې نه ورکوي
هلته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له دې توره انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته اړولې بلکې تیر کال په می میاشت کې له شوې ټولګوندیزې غونډې سره سم د دوی په وینا به لومړی غربي لار پرانیزي همدې ته په کتو د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی ویلي ول چې په ژوب کې پرانیستل شوی سړک د غربي لار برخه ده اوس دا معلومه وو چې دا رښتیا هم د غربي لار برخه وه او که څنګه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر هغه ورځ د یو شمیر نورو ګوندونو له مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره جوب ته تللی وو دی وای دوی ته چې حکومتي واکدارانو پر هغه ورځ معلومات ورکړل نو ورته وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسي
او سلور نه بشپړ هغه لپاره زمکه اخري هغه ته چې کوم یو وزیر اعظم هغه ته وي یاد دا اومداري صدا یو دا خبره چې ګینه هغه دا اعلان کوي چې دا مطلب دی چې موټر وېرا نو دا یو خبره هغه یو رښتیا خبره هغه ته وکا چې په دې وخت کې د سنگل نه سلور رویا او د سلور نه بشپړ کوم
خود جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای د غربی لار په نوم پښتانه او بلوچستان تیر استل شوی ول ځکه چې د جوب سړک د آسیا پرمختیایي بانک په پیسو د یو بل پروژې برخه ده
دا
د آسیا پرمختیایي بانک یا ایژن ډیولپمنټ بانک هم په یو خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک د دوی په مالی مرسته جوړیږي. د پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وایي د مسلم لیگ نون خپل غړي وزیر اعظم تیرباسي او دا چې د ژوب سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نه لري.
د دې له چین پاکستان اقتصادي لار سره هیڅ تعلق یا تړاو نه و. ګوره، نواز شریف د هیواد وزیر اعظم دی. زما په نظر په دې کې نواز شریف پړ نه دی، دا هغه هیڅ قصور نشته. هغه یو ساده انسان او مسلمان دی. دا هغه ګوند کسان دی اړباسي او یو ځای ته بوزي. باید وزیر اعظم له هغوی پوښتنه وکړي چې ولې دا کار ورسره وکړي.
جمعیت علماء اسلام، فی تحریک انصاف او پښتونخوا ولسی تحریک هم ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نشته. دوی یو ځل بیا تور پورې کړ چې د پاکستان وفاقي حکومت حقیقت نه ښکاره کوي، خو د پاکستان حکومت وایي لژمنې سره سم خپل کارونو ته یې ادامه ورکړې ده. د عوامي نېشنل ګوند له میا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې آیا د ژوب سړک له پرانیستو سره دوی مطمئن شول او که څنګه. دی وایي هغه وخت به مطمئن شي چې غربي لار له خپل پلان سره سم جوړ شي.
نه نه، موږ خو اطمینان بلوي چې مغربي اکنامیک کوریډور د خپل ګروپ مطابق جوړ شي، چې کومه وعده به موږ سره د حل پاټ کنسرت نه پس کړی ده او هغه کوم ته اعلان کړی دی. چونکه وزیر اعظم چې د حل پاټ کنسرت نه پس یو وعده کړې وه، نو دا به د خپل ګروپ مطابق مغربي اکنامیک کوریډور حکومت کرن جوړوي چې هغې کې ټول لوازمات شامل دي.
نو قومي نېشنل ګوند مطمئن نه و، نو ژوب ته د تګ معنا څه وه؟ میا افتخار حسین وایي د تک دا معنی نه و چې وزیر اعظم نواز شریف له پلانونو سره دوی موافق دي، بلکې د خپل خبرې کولو لپاره ورسره په سفر تللی و.
کومه خبره ما په ابتدا کې وکړه چې هغه وایي دا مغربي پلان کوریډور دی، موږ خو به دا خبره شوګر خو غواړي چې رښتیا دی او که نه. نو چې موږ ځونه او موږ ځان خبره ونه، خو زه چې هلته تللی یم، نو ما مشید حسین سره خبره کړې ده، ما محمود خان صاحب سره خبره کړې ده، ما مولانا فضل الرحمان صاحب سره کړې ده، ما بیا وزیر اعظم صاحب سره پخپله کړې ده، او بیا ما په تقریر کې کړې ده. په داسې وخت کې خپل موقف بیانول چې رسو سړی فریاد کوي او څه خبرې کیسې کوي، نو په موقع خبره پکار ده. نو هلته ما خپل واضح موقف ښه دی او دا نو ورته ویلي چې دا ګروپ چې کوم دی د پښتنو د اقتصادي ترقۍ راز دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دوی هم شکونه لري چې د پاکستان وفاقي حکومت لار بدل کړي ده، نو ځکه له هغوی غوښتنه کوي چې خپل ژمنې پوره کړي.
د ټول سیاسي جماعتونو په مجلس کې اعلان کړ او هغه مغربي روټ ته د خیبر پښتونخوا ته یو علاقه ډېر علاقه کور کېږي، د بلوچستان ډېر علاقه پکې کور کېږي. اوس خبره دا ده چې زمونږ شکوک پیدا شوی، شک پیدا شوی دی. حکومت هغه روز هغه باندې نه لاره اختیار کړې ده.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه زیاتوي د حکومتي اقداماتو له کبله د کاشغر گوادر لار لانجمنه شوې او دی ویریږي چې چین له دې پروژې لاس وانخلي.
حکومت دلار دومره لنج بنا کړی دا چې بس زموږ هڅه دادا چې په خبرو دا مسله هوار کړو، ځکه چې موږ ویریږو چې چین له دې لانجو تنگ نشي او دا پروژه ختم نکړي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پروژه ده او که موږ ضایع نکو نو خبر وي.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق زیاتوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي.
موږ به بیا د حکومت سره خبرې وکړو، موږ د حکومت سره باندې فشار ورولو چې کوم اعلان نو شریف صاحب په اول میټینګ کې کړی دی او د عوامو سره د سیاسي جماعتونو سره تم وعده پیله هغه پوره کړي. موږ لږه تلغاو نه جوړول غواړو، زموږ د وطن مخکې نه د مصیبتونو سره مخامخ دی، خو دا ضرور غواړو چې د مذاکراتو د خبرو اترو د لارې د میټینګونو د سیمینارونو او د شانداوالۍ غونډو سره د لارې هغه کار چې حکومت مجبور کړو د کوم کار واده چې حکومت پخپل
اوریدونکو موږ تر شاوخوا یوې اونۍ پورې هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پاکستان پلاننګ او پرمختیا چارو له وزیر احسن اقبال سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته د پاکستان وفاقي حکومت د سیاسي ګوندونو تورونه ردوي او په بیا بیا یې ویلي چې لومړی به غربي لار بشپړوي. په راتلونکي خبرونه کې به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوچ سیاستوالانو دریځ وڅېړو. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت